افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې وروستۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د هلمند چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې څرنګه چاودېدونکي مواد د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتره پورې لیږدول شوي او هلته ځای په ځای شوي وو. قهرمان نن د انتخاباتي کمپاین د غونډې په مهال له خپلو درېو ملګرو سره په دې چاودنه کې ووژل شو. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د بغلان د پلخمري لسکونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نعمان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو د مشکوکو کسانو څخه څېړنې لا روانې دي، او یو شمېر جرمني هلیکوپټر د افغانستان په شمال کې په نښه شوي دي. د خبرونو تفصیل: د بغلان د پلخمري لسګونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ پسیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. د وژل شویو اتو سرتیرو خپلوانو دغه مړي په دې لویه لاره ایښي او اعتراضونه یې دوام لري. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې له طالبانو سره په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان شوي ول، پوځي ملاتړ ونه رسېد. دوی د ادعا په اړه وایي
تا 4 یا 3:30 بجې شبه عملیات بالاشان
دی. وی د سهار تر څلورو یا درنیم بجو پر پردوی عملیات روان ول. بل اخره په خپل د دولت له لوري د توپ دوی مرمۍ پردوی لګیږي او ټول وژل کیږي. بل اخره د دشمن راځیاو د دوی ټول وسلې او مهمات له ځان سره وړي. د غیتراس کوونکو د قضیه پلاتنی غوښتنه کړې ده. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال په وار وار هڅه کوي چې د امنیتي مسولینو سره په اړه خبري وکړي، خو تر اوسه مسولینو ځواب نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نعمان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو د مشکوکو کسانو څخه یې پلټنې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمین رسنیو ته په یوه استول سوی پیغام کې ویلي دي چې د شغلي قهرمان سره په دې چاودنه کې دغه درې همکاران وژل شوي دي او وطن نور د ټپیان شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ویل وی چې د عبدالجبار قهرمان په څوکۍ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سول، وسلوالو طالبانو د دې بریټ مسولیت منلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي یوه پاکستانی کورنۍ چې له داعش سره یې اړیکې درلودې د امنیتي موظفینو لخوا نیول سوې ده. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محمد ابدل په نوم د پاکستان د لاهور اوسیدونکو دی چې خپل مېرمن او دوه ماشومان هم ورسره ولوريانی وي. دوی لسیر یو کال لسې د نګرهار په 14 سیمو کې د عیش خلیب کې فعالیت کوو. د ترخم لارې پاکستان ته ستانه شي د ملي امنیت موظفین له لورې نیول شوي دي.
شغلی خوګیاڼي زیاته کړې چې دغه کس او مېرمن یې د داعش په لیکو کې په فعالیت اعتراف کړی دی او وایي چې د ځینو کسانو لخوا په افغانستان کې جګړې ته هڅول کېدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسي جرګې د نمایندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنځشنبه او جمعې ورځ به وسیږي او د نن شپې 12 بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزاتو کې هیلمندیم چې د مطابق د قانون په سلمیتری کې خپل عکسونه برنامه شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لري کې.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د میزان یتل پر شپږمه نیټه پیل شوې ده. تاکل شوې د میزان پر 28مه په ټول هیواد کې د ولسي جرګې انتخابات وسی. یو شمېر جرمني هلیکوپټر د افغانستان په شمال کې پنشه شوې دي. د ډي پی خبري اژانس تر راپور لمخې د جرمني ځواکونو ترانسپورټي هلیکوپټر په کندوز ولایت کې په مرمۍ لګیدلې. د جرمني پوځ په ویلامې کې ویلي چې دغه هلیکوپټر له مزار شریف ښار څخه لوتی وی چې پنشه شوې. تر اوسه په دې پیښه کې د چا د زیان په اړه څه نه دی ویل شوی. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1300 جرمني پوځیان په افغانستان کې ډیر دي. سموږ اخلاصه د ریډیوري د امریکا لوی درستیز وایي سره لدی چې متحده ایالاتو او لوی دي زو هیوادونو د چین، روسیا او ایران له لوري زیاتیدونکو غواښونو ته پام کړی دی، خو لا تر اوسه هم د توندلارو غواښ لمنځنه دی تللی. جنرال جوزف ډانفورد 13 ورځ د نړۍ د اتیا هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په واشنگټن کې وویل
I know that the chiefs of defense will return home to their home countries and
they zapojam kala che defa waziran bert khpalo hiwadunu ta stanasi roshana prekri be wokri che zinu iqdamatu ta artiasta pa khas dol ha hiwadunu che wagri ya patundlari ke shamil di د جنرال جانفورد په خبره په افغانستان، عراق او سوریه کې د یاغي ډلو د نفوذ په کمولو سره د دغو ډلو بریدونه په لویدیځو هیوادونو کې راکم سوي دي، خو هغه سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دغو ډلو سره د وسلوالو د یوځای کېدو زمینه برابروي نه دي بدل سوي. او روسي څېړونکو د کریمیا په یو پانتون کې نننۍ چاودنې یوه تروریستي پیښه نه بلکې قصدي وژنه بللې ده، ځکه د یو شمېر قربانیانو پر بدن د مرمیو نښې لیدل سوي دي. هغه کس چې د کریمیا په پولیټکنیک پانتون کې د دې برید شک ورباندې کېږي یو 22 کلن ځوان ښودل سوی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې پیښه کې 13 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ولر په خبرونه کې به واوري چې د هلمند چارواکي وايي په دې اړه څېړنه کوي چې څنګه چاودیدونکو مواد ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوی او هلته ځای په ځای شوی دی.
قضیه تر بررسی لاندې ده ترڅو مشخصه معلومه کړي چې د پیښه څرنګه کمره مسته شوې ده.
قهرمان نن د انتخاباتي کمپاین د غونډې په مهال خپل درې ملګرو سره په دې چاودنه کې وژل شو. د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه څه کم 15 ساعته وروسته، یعنې د شپې په 2:00 پای ته رسیږي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی.
دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت
د کمیسیون په وینا په سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکو به پر دغو انتخاباتو څارنه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دولت لخوا د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم لپاره د سلام مشورو بهیر پیل شوی دی.
د افغانستان جلالت ماب جمهور رئیس د ټولو سیاسي قشر سره د ملت سره مشوره کوي او یو قوي افغان شموله مذاکراتي ټیم بټاکي چې هغه د دولت استازیتوب وکړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې ټپیانو ته د بینی ورکول په محل د جګړې پر خېلو خوا او غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسیږي او خپل کسول وکړي.
اتره ځوانان مو ټپیان کیږي، شفخانی ته راځي، د وینې د کمښت څخه خپل ژوند لاس ورکوي، خوند مداسي ماشومان مامداسي.
د دې او ځینو نور موضوعاتو په اړه د راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونې طرفه را سره ملګرتیا وکړي. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان وژل شو. د هلمند ولی ویان عمر زواک وای قهرمان ته په چوکۍ کې چاودیدونکو مواد ځای په ځای شوی ول. په دې چاودنه کې د قهرمان درې ملګری هم وژل شوی او وطن نور سخت ټپیان شوی دی. دا په هلمند کې ولسی جرګې پر کاندیدانو دریم خونړی برید دی. خو تر څلورو دقیقو نظام قراولونو ور اخوا د ولید کور په څنګ کې د عبدالجبار قهرمان دفتر ته دغه چاودیدونکو مواد څرنګه انتقال شول په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای پر رپورټ کوي.
دغه کسانو تلاشي او تصفیه روانه ده چې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان انتخاباتي دفتر ته راغلي وو. د سرو ګلونو په منځ کې هغه چمن او چوکۍ تر چاودنې وروسته ټکه ټکه سوي دي چې عبدالجبار قهرمان پکې د کمپاین لپاره غونډ نیولې وه. قهرمان د په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل سوی دی او د کمپاین و نور غړي او عام خلک چې ویل کېږي یو شمېر محصلین دي ټپیان سوي دي. د هلمند د والی ویند عمر ځواک وایي په دې اړه چې چاودیدونکو توکي چا او څنګه تر دې ځای راوړي دي پلټنې روانې دي.
قضیه تر بررسی لاندې ده ترڅو مشخصه معلومه کړي چې د پیښې څرنګه کمره مسته شوې ده او هغه کسان چې نږدې عملته موجود دي هغه کسان څرنې روانې دي او نیول شوي دي بررسی فعلاند روان دي.
تر دې وړاندې د سالی محمد اڅکزی په نوم ولسی جرګې ته یو بل نوماند د اتو نور کسانو سره هغه محل ووژل شو چې د کمپاین غونډه روانه وه. ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار کارمان په دفتر کې د چاودنې پر مهال یو عیني شاعر چې دم ګړې ملي امنیت د پښتنو لپاره انتقالوي ازادي راډیو ټول چاودنه زورور وه او ډیر کسان یې مړه او ژوبل کړل.
موږ چې دا لراول یو څو دقیقې بعد دا د کارمان څخه خبرې له اخلاص نه وې چې یو ډز وسو یو ډز بس زم په ځان نه پوسې هم داسې ځان واچو د سر چې پوښ کړل ما اتاق ته لاړم په سترګو توره تیاره او دماغ خپل دلته لګېدل یم خو دوی ته مې وویل ما د مان بوزي د اقل پښه مې اوس هم درد کوي یو څه خو به وکړي خو دوی راسره ونه کړه بېرته لاړم ما له قرار کېناستلم یعنې هېڅ هم په لاس رانه چا بوز چا پښتنه هم نه کړله بېرته لاړم ما له کېناستل.
تر عبدالجبار کهرمان او سالم محمد اڅکزي وړاندې لومړی چاودنه نږدې شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې پر نوماند دوست محمد خدمتکار دغه کور ته نږدې وسو چې خپله کاندید سخت ټپي سو او یو ساتونکی ووژل سو. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د دې ټولو بریدونو تر څنګ د عبدالجبار کهرمان په قضیه کې حکومت پړ بولي. افغان ازادي راډیو ته ول د ولایت په جاده کې دا ډول مرموزي چاودنې د اندېښنې وړ دي.
دا دونو پرتی پیرو پیچ دلته ویلمن ولایت تر جده پر چی شي مصرفيږي د چا د امنیت ساتلو لپاره مصرفيږي د والد کور په بغل کې بومي چاودنه کیږي دلته نومان په شهادت رشيږي او خلک زخمیانيږي دلته د شرم خبره د وغه چاته چوي چې دا اصلي خپل د ځان مسولیت لري دی د ویلمنډیانو د امنیت مسولیت په غاړه خسي.
عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې د شنبه د ټاکونو ته د هلمند څخه یو له مخکښو نوماندانو چې د قتل تر شا یې بیلابیل عوامل کېدای سي. هغه تر دې وړاندې په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د لویو لارو د امنیت او بررسۍ په مخه د یو لوی آیات مشر هم ټاکل شوی و. محمد لاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د نننۍ چاودنې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. سبا پنجشنبه او د جمعې ورځې هم 2 ورځې د سکوت دوره ده او د شنبې په ورځ هم ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونه زره کورني او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. د کمیسیون چارواکي دغه راز وایي چې له 400,000 زیات کورني او 102,000 بهرني څارونکي به د څارنې په دغه بهیر کې ونډه ولري. د چارواکو په وینا 6,000 امنیتي ځواکونه به هم د دغو انتخاباتو امنیت ساتي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 1,25,000 موقتو کارکونکو ته زده کړې ورکړل شوي دي. د دغه کمیسیون منشي اویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ د رسنیو له مسؤلانو سره د کمیسیون د همغږۍ په غونډه کې وویل چې د دغو انتخاباتو د څار لپاره د کاندیدانو مدني ټولنو او بهرنیو څارونکو هم ځانونه ثبت کړي دي.
د پاسه 400,000 کسانو ناظرین چې اولین ځل د انتخاباتو په تاریخ کې راځي ونډه اخلي او د دې پروسس څخه نظارت کوي. دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت کوي او 122 تر اوسه پورې خارجي او بین المللي ناظرین دي چې دغه پروسس څخه به نظارت کوي او دا به یو ورځ دوه ورځې پورې نور هم ډیریږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مافیایي کړۍ شته چې هڅه کوي د انتخاباتو په اړه شک، تردید او بدګمانۍ رامنځته کړي. سید حفیظ الله هاشمی زیاتوي د زیاتو ناظرانو له لوري د انتخاباتو څار به د انتخاباتو له شفافیت سره بشپړه مرسته وکړي او په انتخاباتو به د خلکو باور زیات کړي. د راتلونکي شنبه په ورځ چې د میزان 28مه کیږي له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 209 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاید د انتخاباتو په ورځ د نامنیو یو شمېر پیښې رامنځته شي خو په وینا یې د دغو پیښو د کنټرول لپاره 6,000 امنیتي او دفاعي سرتیري په دندو ګمارل شوي دي. د کمیسیون ویان ښاغلی هاشمی له ټولو کاندیدانو غواړي چې د سکوت په دوره کې د کمپاینونه نه کوي او هم د انتخاباتو محلونو ته نږدې په سلمیتری کې خپل انتخاباتي عکسونه لرې کړي. د انتخاباتو د سکوت دوره د انتخاباتو له ورځې 8:30 وړاندې د پنجشنبې د شپې په 12 بجو پیلېږي. په دې موده کې هیڅ کاندید نسي کولی د ځان په ګټه تبلیغ وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو په ورځ د ناظرانو له لوړ رقم هر کلی کوي. خو دغه بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که دغه ناظران غیر مسلکي چلن وکړي ممکن د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړې کړي.
د کیفیت لحاظ باندې موږ اندېښنه لرو چې کېدای شي دوی له خپل واکونو څخه ډېر باخبر نه وي او پروسې کې غیر مسلکي چلن وکړي، په عین حال کې ځینې مزاحمتونه یا اخلال د پروسې لپاره رامنځته کړي. او ویم دا چې څنګه چې بدوی له ادرس د تخلفات او رقم چاتلار چې هغه پر کمیسون کاندیدانه ته ګران تمام سی و هم کمیسون په غو باندې مسؤل سی.
د انتخاباتو خپلوا کمیسون وای د ناظرانو لپاره یو ځانګړی طرز العمل جوړ کړی چې لمخې به د ټولو ناظرانو چارې منسجم کیږي. د دغه کمیسون چارواکي له 8.8 میلیونو کسانو چې په تذکرو یې سټیکرونه لګولي غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د انتخاباتو په شفافیت کې له کمیسون سره بشپړه مرسته وکړي.
تاسو ل پیغامونو
زابی ولاد کونړ ولایت اله اوس دې کابل اوس دې کوم سټیکر محله ده او خلک ول نه رای ورکو بازار کار شوی عملن دغه خاين قومي وي نه دغه نزوانه طبقه وي او نس بنګره شوی مقصد چې عملن کارو کی
ولن رای خو مونږ ټول باید صاحب غنان دي باید رای ورکي رای باید هغه کسان ته ورکي چې واقعا د افغانستان ته خدمت وکړي او د خلکو په خدمت کې وي او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رایت باید مونږ ورکړو چې هغه واقعا دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناوله ناخوالي او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوزي.
محمد پکتیوال دا خو د دیموکراسي اصول دي انتخابات خو د موږ یو اصل ده نو حتما انتخاباتو کې به برخه اخلو رای ما دی رای ورکولو محلو ته بزو الته خپل رای کارو د خپل د خوښي نومن په خاطر باندې
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د انتخاباتو په اړه مو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه واورېدل. دوه ورځې وروسته د راتلونکي شنبې په ورځ هم د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا څه کم 15 مرکزونه به د رایې ورکوونکو پر مخ پرانستي وي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د مذاکره کوونکي ټیم د ټاکلو لپاره د ټولنې له ټولو قشرونو او ولس سره مشوره کوي. د دې شورا دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن په کابل کې له سیاسي څیرو سره په یوه غونډه کې وویل چې د سولې بهیر اساسي مرحلې ته رسېدلی دی. وسله والو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو پیلېدل رد کړي، خو له امریکایي چارواکو سره په دې وروستیو کې رسمي خبرې پیل کړي. نور حاله د ازادي رادیو د خبريال واصل وصال پر رپورټ کوي.
په د سیل کې چې ولکېږي د سولې بهیر اساسي او حیاتي پړاو تر رسیدلې. د افغانستان د سولې علي شورا هم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني به له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره مذاکره کوونکي ټیم وټاکي. د دې شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه پورس په کابل کې د سیاسي سیرو سره په یو ناست کې ویل چې د دغه ټیم د ټاکلو لپاره به ولسمشر له ټولو سیاسي اقشارو او ولس سره مشوره کوي.
د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره به د افغانستان جلالت ماب جمهور رئیس د ټول سیاسي قشر سره د ملت سره مشوره کوي او یو قوي افغان شموله مذاکراتي ټیم بټا کی چې هغه د دولت استازي توبو کی او پیغه کې ټول افغانان برخه ولري.
دا په داسال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره په دیورستیو کې کابل ته سفر کړي، له طالبانو او افغان دولت نه غوښتي چې د سولې د خبرو لپاره د مذاکره کوونکو پلاوی وټاکي. خغلی خلیلزاد په دیورستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته ځنګړي سفرونه درلودل. په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د طالبان له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي لیدل کتل تایید شوی دی. د یو شمېر راپورونو مخې له پاکستاني او قطري چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد د لیدنو کتنو اصلي محور طالبان د سولې خبرو ته هڅول او د افغانستان د سولې په بهیر کې د سنتیو پر رامنځته کولو ورټول وو. بلخو د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د سیاسي سیرو او د ګوندونو له مشانو سره په ناسته کې ویل چې د طالبانو د استاذ او امریکایي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ پیل شوې ده. نو موري له دغه مذاکراتو ملاتړ څرګند کړ او هیله یې خوده چې دغه خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه برابر کړي.
فضای
دیگه هم وجود آمده که طالبانو د تحریک خبری د امریکا له متحد ایالاتونو سره پیل شوی دی او موږ دا په نیک فال نیسو او په دې باور یو چې د دغه قضیه اصلي مالکین افغانان دي. د ښاغلی خلیلی په خبره د حکومت او طالبانو د رهبرۍ لیدلوري په غیر مستقیم ډول تبدل شوی او طالبانو هم ویلي چې جنگ د حل لار نه ده او باید سوله وشي. خو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین دتفر سپنتا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په اوسنیو خبرو کې افغانستان حضور نه لري او امریکا نشي کولی چې په دې برخه کې د منځګړي رول ادا کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي ګوند رهبر ګلبدین حکمتیار یادې غونډې ته وویل چې دولت د جګړې او سولې پر طرحې واحد نظر نه لري.
متاسفانه چې دولت مو یو متحد دولت نه دی، په داخلي اختلاف اخته دی، یوازې واحد نظر نشته بلکې اختلاف تر اوسه پورې مشته دی، شواهد په نظر نه راځي. په دولت کې دی واقعا د سولې د راوستو اراده وي، ظرفیت وي او واضح تر.
بلخوا د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د غیناستې ته وویل چې د سولې خبرې باید د طالبانو دولت او سیاسي ګوندونو ترمنځ وشي. نو موږ زیاته کړې چې طالبان کولای شي د اساسي قانون په تعدیل، د نوي حکومت پر رامنځته کولو او بهرنۍ ځواکونو په وتلو بحث وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویل وسله والو طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دولت لخوا د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم لپاره د سلام مشورو بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه راز وایي د موسکو په کیدونکي غونډه کې به هم د دې هیواد د سولې د بهیر لپاره په ګټورو میکانیزمونو خبرې وشي. دا څرګندونې د شورا ویاند نن ازادي راډیو ته وکړې او وی ویل هڅه کیږي څو د افغانستان د سولې د بهیر د سبوتاژ کوونکو مخه ونیول شي. د سولې عالي شورا ویاندونه ویل چې کوم هیوادونه یا کوم کسان د افغانستان د سولې د بهیر مخه نیسي. خو د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې ویلي چې د موسکو غونډې ته د طالبانو په ګډون بلل شوو ټولو هیوادونو د ګډون خپل ګډون تایید کړی دی. د موسکو غونډه چې ټاکل شوې وه څو میاشتې مخکې جوړ شي د ځینو دلایلو له امله تر اوسه ځنډېدلې ده. د روسیې چارواکو ویلي چې د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې به موسکو د افغانستان د سولې د یوې پراخې غونډې کوربه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزغان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې ټپیانو ته د وینې ورکولو په مهال د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو کې سوله وکړي. اورزغان چې یو ناامنه ولایت ګڼل کېږي، تقریبا هر ورځ یو زیات شمیر کسان د جګړې قرباني کېږي. له ترین کوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
اورزغان کې ځوانانو پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي. د دوی چمیر لسګونه تر رسیدین چار شنبې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د جګړې له قربانیانو سره خپلوي نه شریک کړه. دغه ځوانان وایي د ویني ورکولو څخه هدف دا دی څو د جګړې ښکېلو خواوو روانه جګړه پای ته ورسوي او د یو بل پر زخمونو پټي ورکشيږي.
زه حسبلام د روزګان ولایت وسیدونکی یم. ته موږ د دې لپاره څه د پاسه درې ورځې در مخه لامر دا کمپاین د خړیو شروع کړیو چې موږ ځوانان سره راټول سو په زموږ ته د مرکز په شبخانه کې وینې ډیره کمه ده. مریضان ډیر دي د روزګان کې. دا د دوه نیم کال کېږي چې جګړه روانه ده. دغه څه ټول ځوانان ستړي دي، ټول خلک دغه ستړي دي. زموږ که دا غاړه ده او که هغه غاړه ده، د ټولو په جګړه کې دغه ښکېلو کسانو څخه مداخله ده. د یو ځوان ورور په هیڅ چې راسي د خپل سولو کې او نور د زکلیدلې دغه روزګان نه وزوروي.
محمد دا و چې ځوانانو غشتنه دا و چې ټوله بزو په شپخانه ته بوینه ورکو. اتر ځوانان مو ټپیان کیږي شپخانه ته راځي، د وینې د کمښت څخه خپل ژوند لاس ورکوي. خوند مداسي ماشومان مامداسي پیغام د یو ځوان پیس باندې حکومت ته کتالب دی پر دې مجاغه دغه دی چې تاسو راسي د سولې پروسه کې ګډون وکي، سوله وکي. زکه چې سوله د خدای خوښه ده، دغه د قران خوښه ده، دغه د رسول خوښه ده.
د مل ډیر واضح څرګند دی چې دلته روزګانیان په ډیر سخت جنگ کې ښکېل خلک دي. یعنی هر ورځ دلته کشپخانه ته راشل د ټپیان وویني، دلته به د خلکو لاس پښې پرې وویني. نو دلته دغه یوازنې غټ لامل چې دی واضح په روزګان کې هغه جګړه ده. غوښتنه مل دواړو طرفین څخه دغه ده چې تر څو په دې ملک کې سوله راولي، که سوله رانه شي نو موږ به تل وینه یا په جنگ کې تویږي یا به داس پروختونو کې توي.
روزګان
کې د جګړې ته خو ډیر زیات سړي ځکه چې هر سړي ته معلومه چې په روزګان کې ډیر جګړې دي د دې خوا تلفات رسېږي ما خوا تلفات رسېږي نو په دې خاطر موږ د دې جګړې ډیر سړي چې په روزګان ولایت کې سوله راسي پلان په روزګان کې په ټول روزګان ټول افغانستان کې سوله راسي د دې سره ډیر خوشاله
په ورته وخت کې هغه کسان چې جګړې ورته ژوند تریخ کړي او د یادې جګړې له کبله اوس په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي هم یې پر شکیلو خواو د سولې غږ وکړ
چې میاشت په میاشت دغه وینه ولګومه دغه شپخانې ته راولم نو قربان مو دوستان مې ګرده دغه څه خلاص و اوس دغه شپخانه دغه راسره کې کومک او دغه ځوانان سره ډیر دغه مننه چې دغه شپخانې سره دغه کومک وکړي جګړې چې د جګړې سره ډېر ستړي یو خدای جوړکه کې دا جګړه زموږته دغه ځوانانه ټوله را خلاص کړه زموږته دغه وطنونه ټوله دغه کړه را در بدر کړه خدای دې دا زموږته د دې ورسته خلاص
له دې سره د ولایتي روغتون مسؤلین هم وایي چې روغتون یې وینې ته سخت اړتیا لري او په خبره یې چې زیاتره وخت د وینې د نشتوالي له کبله د جګړې قربانیان خپل ژوند له لاسه ورکوي د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توکي پر نورو کسانو هم ژغ وکړ چې له روغتون سره د وینې مرسته وکړي دا فداسیال کې د چ پوروزګان ولایت کې لکیرو شاوخوا دونیم کلون رئیس د جګړې ډګر تودي چې زیاتره قربانیان د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره ملکیان دي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزگان
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
سبا د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د ولس جرګې د انتخاباتو موضوع چې رو د هغو انتخاباتو چې بل سبا د شنبه په ورځ ټاکل شوی تر سره شي دا تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او پر موضوع خپل نظر له نورو سره شریک کړي د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په هیواد کې د بې وزلۍ لوړې کچې ته اندېښنه لري او په دې برخه کې له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي افغانستان چې سکال شاوخوا شپېت شل ولایتونه له وچکالۍ سره مخامخ شوي په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو د کمښت ستونزه هم رابرسېره شوې ده تفصیل د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې
په افغانستان کې له 9 میلیونو تر 14 میلیونو پورې د بیوزلۍ د کچې لوړوالی د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي د دغه جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د حکومت له لوري د بیوزلۍ د کچې ټیټېدو لپاره د اړینو پروګرامونو د نشتون له امله د بیوزلو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دا چې له هر لوري د افغانانو ژوند ګواښي د جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د بیوزلۍ کموالی او د افغانانو د خوړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي افغانان به لمرگونی ناورین سره مخ شي
مسئله فقر و بیکاری افزایش یافته یک نگرانی خیلی جدی
دی په هیواد کې بیکاری او بیوزلی مخ په ډیریدو دا جدی اندېښنه را پیدا کړې دي کله چې بیوزلی زیاتیږي ټولنه بدمرغه سره مخ کوي کچېری نړیواله ټولنه په دې برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي ممکن افغان لیو ناوړه سونامي سره مخ شي خغلی صدیقی ویل حکومت باید له بیوزلی سره د مبارزې لپاره لشته فرصتونو کار واخلي او په وینا یې اړتیا ده چې له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه په دې برخه کې هم د مرستې غوښتنه وشي افغان چارواکو په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډې ته ویلي دا مهال د هیواد نیمایي وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او په وینا یې په دغه هیواد کې د بیوزلۍ ګراف له 9 میلیونو څخه اوس 14 میلیونو ته رسیدلی دی د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې د زیاتوالي خبرداری ورکړی او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې له دوی سره د بیوزلۍ د زیاتېدو تر ټولو لوړې شمېرې ثبت شوې دي د افغانستان اقتصاد وزارت که څه هم له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل ناامني د انتخاباتي بهیر اوږدېدل او وچکالي د بیوزلۍ او لوږې عمده لاملونه ګڼي خو وایي چې له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره یې اړین پروګرامونه هم تر لاس لاندې نیولي دي د دغه وزارت ویان سوراب بهمن وایي وایي
په دولت افغانستان بحث شوی هست که ما بریم به طرف تولیدی شدن و یگانه مشرای
دی وی دو حکومت هڅه داد ترڅو تولیدی کیدو تولاړ شو او یوازینه شی چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي هغه د کورنیو تولیداتو ډیری دل دي وزارت هڅه کوي څو هغه سیمې چې ډیر زیانمن شوی ورته لمړیتوب ورکړي د اقتصاد وزارت معلوماتو له مخې بامیان دایکنډي نیمروز فارا بادغیس بدخشان او نورستان هغه سیمې دي چې خلک یې تر ډیره په کلیو بانډو کې ژوند کوي او د لوږې او بېوزلۍ له لوړې کچې سره مخ دي په همدې حال کې د کرنې وزارت ویان اکبر رستمي هم د بېوزلۍ او لوږې سره د مبارزې لپاره د ځینو پروګرامونو له جوړولو خبر ورکوي
و موریدل چې په افغانستان کې 14 میلیون وګړي په ناسم مړن دي یعنی له لوګې سره مخامخ دي په همدې راپور سره د خبري مجله هم پاتره سیږي زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل تاسو پرم چې استډیو درغلي زرغونه جان خره خلاص
تشکر از شما آقای